بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د مهربان بخون کی لوی سختن پنامه گرانو او قدر منو دوستانو، زمونږ تو د سلامونه نیکی هلی او خیر پرزونه قبول کی. زه زیب شاهین او زمان ملګری د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن شنبه یا د خالی ورځ د 1400 هجری لمریز کال د زمري د میاشتې 9 نیټه ده، چې د 1420 هجری قمري کال د ذوالحجې یا لوی اختر د میاشتې له 20 او د 2021 میلادي کال د جولای له 13 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک اوه او د پاکستان په نیمې بجې خبرونه اوري، چې او بیا به په جنیوا کې د روسیې او امریکې د ستراتیژیک ثبات د خبرو اترو ماتې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. د دې وروسته به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو او بیا به د امام موسی کاظم علیه السلام د میلاد په مناسبت خاص پروګرام درته نشر کړو او په آخر کې به بے نقاب امریکا نومې د دې هفتې پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. نو هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې ور وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. دا وخت په تهران کې د سهار 9 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. پسر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. محمد جواد ظریف د ترکیې له حکومت او ملت سره خواخوږي څرګند کړه. د ایران او پاکستان د تعلقاتو په پراختیا تاکید وشو. مالکی د افغانستان د اقتدار په جوړښت کې د ټولو قانونو د برخې اخیستلو په ضرورت ټینګار وکړ او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفتر حمله وشوه. اوس هم پورا خبرونه واورئ. نن د خالی ورځ د ذوالحجې یا لوی اختر د میاشتې 20 نیټه د خدای د ګران رسول صلی الله علیه و علیه وسلم له پاک اهل بیت علیهم السلام څخه د اووم امام حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د میلاد ورځ ده. امام موسی کاظم علیه السلام د 1428 هجری قمری کال د ذوالحجې د میاشتې په 20 نیټه د مکه معظمه او مدینه منوره ترمنځ په البا الابوا کلی کې دنیا ته تشریف راوړه. ها حضرت د خپل پلار او شپږم امام حضرت امام جعفر صادق علیه السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو د مشرۍ ذمہواری په غاړه واخیسته. ها حضرت په علم، خاکساری، زیاتې صدقې ورکولو، سخاوت او بخشش کولو کې زیات مشهور وو. امام موسی کاظم علیه السلام د هغو کسانو په وړاندې چې ورسره بدی کوله د زیات صبر او مهربانۍ په وجه په کاظم لقب ملقب شو. موږ د ایران د اسلامي جمهوریت د ریډیو ټلویزیون د ادارې لخوا د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم او د ها حضرت د پاکو اهل بیت علیهم السلام پیروکارو او مینوالو تاسو قدر منو اوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایو. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د ترکیې ر جنوبی صوبو په ځنګلونو کې له اور لګیدنې وروسته د دغه هیواد له حکومت او ملت سره د خواخوږۍ څرګند دمره وکړه. د فارس خبرې جان د رپورټ له مخې محمد جواد ظریف پرون په ترکیې ژبه په یو ټویټ کې ولیکل، د ترکیې په ځینو سیمو کې په اور لګیدنه سخت خفه شوم. ظریف د دې په بیانولو سره چې د ترکیې د حکومت او خلکو په رنز او درد کې شریک یو او د هغوی تر څنګه به ټینګ ودرېږو، د وژل شویو کسانو د الهي رحمت او مغفرت او د زخمیانو د ښه کېدو دعا وکړه او د خپلو ترکیې وروڼو په خدمت کې د ایران د امکاناتو او خدماتو وړاندې کولو څرګندونه وکړه. د تیر چرشنبه پورې د ترکیه د انتالیا په مانا او غات زنګلونو کې له اور لګیدنې سره په یو وخت د ادانا مرسین عثمانیه صوبو پراخ زنګلی سیمې د اور خوراک شوې. د ایران او پاکستان د تعلقاتو پراختیا تاکید وشو. په اسلام آباد کې د ایران سفیر او د پاکستان د سینټ مشر د ایران او پاکستان د تعلقاتو پراختیا تاکید وکړ. د ایرنا د رپورټ له مخې په اسلام آباد کې د ایران سفیر سید محمد علی حسینی پرون په اسلام آباد کې د دغه هیواد د سینټ له مشر سره کتنه وکړه. د ایران سفیر په دغه کتنه کې د دواړو دوستو او گاونډي هیوادونو د تعلقاتو او ملګرتیاو لمخ کې نه د لا زیاتې مضبوطیا په ضرورت تاکید وکړ. د پاکستان د سینټ مشر په سیمه ایزو او نړیوالو ټولنو کې د ایران او پاکستان د ملګرتیاو په ستاینې سره وویل، د ایران او پاکستان تاریخي، مذهبي، کلتوري او جغرافیایي مشارکت د هر اړخیزو تعلقاتو او ملګرتیاو د پراختیا لپاره یو لوی ظرفیت او فرصت دی. په دغه کتنه کې همدارنګ له ایران څخه د پاکستان د بلوچستان مختلفو سیمو ته د ایران د برېښنا د صادراتو په شمول د انرژي په برخه کې د دواړو هیوادونو له ملګرتیاو سره اړوند وروستي حالات وڅېړل شو. د افغانستان د اقتدار په جوړښت کې د ټولو قانونو د برخې اخیستو په ضرورت ټینګار وشو. د ایران د اسلامي شورا د جرګې مشر د جرګې غړي وویل، د افغانستان ټول قانونه په کار دي دغه هیواد د اقتدار په جوړښت کې برخه ولري. د ایران د ایرنا د رپورټ له مخې د ایران د اسلامي شورا د جرګې د ملي امنیت او بهرني سیاست د کمیشن غړي فدا حسین مالکی وویل، په اوسنۍ حالاتو کې د سیمې هیوادونه د افغانستان د چارو په چلولو کې د ټولو اصلي قومیتونو نشتون غوښتونکي دي. مالکی زیاته کړه، په وروستیو دو لسیزو کې د امریکې اقدامات په افغانستان کې د بحران رامنځته کېدو سبب شول او له شل کلنۍ شتون وروسته په بې شرمۍ او غیر ذمهدارانه توګه له افغانستانه ووتله او د دغه هیواد له ملاتړی لاس واخیست. هغه د افغانستان د بحران د هواري حلاره د موقت حکومت جوړول او د انتخاباتو کول اوبلل او زیاته کړه، د گاونډي هیوادونو ناسته او د افغانستان د مرکزی حکومت او طالب ډلې د استازو پښتون سره بین الافغاني خبرې اترې د افغانستان د بحران له هواري سره مرسته کولی شي. فدا حسین مالکی وویل، طالب په یوازې ځان د هیواد چارې نشي چلولې او په کار دی د اقتدار ته د ورتلو لپاره د ډیموکراټیکو لارو چارو په ذریعه سره اقدام وکړي. هغه تاکید وکړ، د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره مهمه چاره ده او افغان ملت هم له هغو کسانو او ډلو زیات مهم دی چې غواړي اقتدار ته ورسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو په دفتر حمله وشو. د افغانستان په هرات کې د ملګرو ملتو په دفتر حمله کې یو تن ووژل شو. د افغان اوا خبرې ژاند رپورټ له مخې پرون مازیګر په هرات کې د ملګرو ملتو په دفتر حمله وشو چې لقبله یو پولیس ووژل شو او څو نور هم ژوبل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مشر خاص استازي میرمن ډیبرا لاینز وویل، د ملګرو ملتو په دفتر حمله افسوسناک چاره ده او مونږ یې غندو. هغې زیاته کړه، په کار دی د دغې حملې عاملان وپېژندل شي او د خپلو اعمالو ځواب ویونکي وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع د وزارت د اطلاعیې له مخې د هرات ښار په چارچاپیره کې د افغان حکومتي او طالب ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د نړیوالو قوانینو مطابق د ملګرو ملتو په کار کوونکو او دفترونو باندې حمله منع ده او کېدی شي جنگی جنایت وګڼل شي. او د سیهونستو پوځیانو په یرغل کې 138 فلسطینیان ژوبل شول. د فلسطین هلال احمر بیګا د اردن د لویدیځ غاړې د نابلس په جنوب کې په بیتا خارګي کې په فلسطینی مظاهرینو د سیهونستو پوځیانو په یرغل کې لږ تر لږه 138 فلسطینیان ژوبل شول. د ایرنا د رپورټ له مخې د فلسطین هلال احمر وویل، 15 تنه فلسطینیان د جنگی ګولیو په ډزو سره، 40 تنه په پلاستیکي ګولیو سره، 122 تنه د اوښکې بیاونکي ګیس له کبله او 8 تنه هم د وهلو ټکولو له کبله ژوبل شوي دي. بیتا خارگے پا دی ورستیو ہفتو کی دا سیہونست غاسبانو او دا نیواگر سیہونست رجیم لخوا دا غیر قانونی خارگی جوڑا ونی پا خلاف دا سخت و مظاہر و کتن کے دے. خبرونا ختم شل.
سیاسی تبصرہ.
په جنیوا کې د روسیې او امریکې د ستراتیژیک ثبات خبرو اترو ماتې دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. لمدو مدو انتظار ورسته بالاخره په جنیوا کې د روسیې او امریکې ترمنځ د ستراتیژیک ثبات خبرې اترې وشوې. د روسیې مرستیال خارجه وزیر سرګی ریابکوف او د امریکې د خارجه وزیر د قائم مقام او اصلي مرستیال وینډي شیرمن په جنیوا کې د وسلو د کنټرول په باره کې سلا مشورې وکړې، خو په دې اړه د هیلو باوجود دغه خبرې اترې له ماتې سره مخامخ شوې. ریابکوف له دغې کتنې وروسته وویل په جنیوا کې د روسیې او امریکې پلاوی له ایټمي او غیر ایټمي مهماتو سره د یرغلیزو او دفاعي وسلو په باره کې د خبرو اترو په لړ کې موافقې ته ونه رسیدل. هغه زیاته کړه موږ د مقصد لپاره کوشش کوو او دا مسله پټه نه ده او غواړو په هغه چوکاټ کې چې مو اعلان کړی دی په باره کې خبرې اترې وکړو، خو له امریکایي لوري سره د دې موضوع په باره کې موافقې ته ونه رسیدو. امریکې د ډونلډ ټرمپ د واکمنۍ په دوران کې د وسلو د کنټرول له معاهدو د وتلو بهیر غوره کړ او په دې لړ کې وړومبنې د منځنۍ فاصلې د ایټمي ځواکونو له معاهدې INF څخه او بیا د پرانیستو اسمانونو له معاهدې ووته. په ورپسې مرحله کې د ټرمپ حکومت د وسلو له کنټرول سره د اړوند باقی پاتې مهمې معاهدې یعنی د نوي سټارټ معاهدې د تمدید لپاره د یو لړ شرطونو په مطرح کولو سره په عملي توګه د دغې معاهدې د دړې وړې کولو زمینه برابره کړه. دغه شرطونه په دا ډول وو: د دغه معاهده له تمدید سره په اړوندو خبرو اترو کې د چین شاملېدل او د روسیې د وسلو له ډیپو څخه د الټراساوند وسلو ختمول وو، چې دغه شرطونه د بیجنګ او ماسکو له سخت مخالفت سره مخامخ شول. خو د دغو مسایلو باوجود روسیا تل د نوي سټارټ معاهدو د تمدیدولو غوښتونکې ده. په دې لړ کې د پام وړ ټکی دا دی چې د بایډن حکومت د امریکې د کلی تګلارې په لړ کې چې تل په خپلو دښمنانو او سیالانو باندې تورونه لګوي او ځان له هر ډول غلط اقدام او رویې څخه مبرر خي، په دې باره کې هم کوشش وکړ چې یوې طریقې سره د روسیې لخوا ادعایي ایټمي خطره د نوي سټارټ معاهدې د تمدید لپاره د خپل اقدام وجه وګڼي. په داسې حال کې چې حقیقت دا دی چې امریکې په خاصه توګه د ټرمپ په دوران کې په ځمکنیو سمندري او هوایي اړخونو کې د ایټمي وسلو نوي کولو په لړ کې ستر ګامونه پورته کړل. د خپلو ایټمي اسلحه خانو بیا سنبالولو لپاره په میلیارډونو ډالر بیل کړل او دغه بهیر د بایډن په دوران کې هم دوام موندلی دی. په این حال کې بایډن وعده ورکړه چې له روسیې سره چې د نړۍ تر ټولو لوی ایټمي اسلحه خانه لري د ستراتیژیک ثبات د رامنځته کولو لپاره خبرې اترې شروع کوي. دا مسله په خاصه توګه په جنیوا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پیوټن سره د جو بایډن د وروستۍ کتنې په وخت مطرح شوه او په دې چوکاټ کې وټاکل شوه چې امریکایي او روسي پلاوی به په جنیوا کې په دې اړه کتنه او سلا مشورې وکړي. خو د واشنگټن د سخت دریس په وجه چې له دې مخکې هم په ځلونو د ایټمي وسلو له کمولو سره په اړوندو خبرو اترو کې د خنډ اچونې سبب شوی دی، دا ځل هم هغه ډول چې هیله کېده په جنیوا کې په وروستیو خبرو اترو کې څه کامیابي ترلاسه نه شوه. نو ځکه هیله کیږي چې امریکا به د نوي الټیمی وسلو د پراختیا په وجه رامنځته شوو منفي نتایجو ته په بې پامۍ او له آین اف معاهدې څخه وتلو ته په پام سره بې له څه خنډه د لنډې او منځنۍ فاصلې ویشتونکو مختلفو الټیمی او غیر الټیمی کروز او بالسټیک توغندیو د پراختیا او ځای پر ځای کولو په لار کې حرکت وکړي. دا چاره په مسلمه توګه د روسیې د متقابل رد عمل سبب شو او په دا ډول په عملی توګه د دغو دو ایټمی قوتونو ترمنځ نوې وسلهیز سیالي شروع کیږي. البته د چین، فرانسې او برطانیې په شان نور ایټمی هیوادونه به هم له امریکې او روسیې څخه د نه په شا پاتې کېدو لپاره د ایټمی توغندیو او وسلو د لا زیاتې پراختیا په تکل کې شي او دا چاره به د نړۍ په سطح کې د ستراتیژیک ثبات او قرارۍ د کمیدو سبب شي. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. ګرانو دوستانو، د تهران ریډیو دا یو ساعت پښتو خپرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د سحر په لس کم اووه بجې چې د پاکستان شل لپاسه اووه بجې خپریږي. د منځنو سپو په 1098، د لنډو سپو د 140 میټرو په 2320 میټرو خپریږي. دا خپرونه همدارنګ د ایران د ډیجیټلي ټلویزیون په ریسیور یا سیټ اپ بکس سره په غږیزه برخه کې په همدې وخت اوریدلی شي. زموږ خپرونه لا دوام لري.
د تاریخ پاڼه
د تهران د پښتو خبرونه خوږ مینه والو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړو. دوستانو، همیز حماب د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې له شلمې او د 2020 میلادي کال د جولای له 1 نیټې سره سمون خوري. یو زرو درې سوه څوارلس کاله پخوا د 1428 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې په شلمه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یو پاک المسیح حضرت امام موسی کاظم علیه السلام نړۍ ته سترګې رڼې کړې. هغه بزرګوار تر شل کلنې پورې د خپل پلار بزرګوار حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په محضر کې وو او د هغه بزرګوار د پوخې علم او معرفت له سمندرې ګټه پورته کړه. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د خپل پلار له شهادت وروسته 15 کاله د مسلمانانو امامت او مشری په غاړه درلوده او په دې لار کې ډېرې سختې او کړاوونه هم وزغمل. د هغه بزرګوار د ژوند لومړني کلونه د امویانو د حکومتي سیستم له ختمېدو او بنی عباسو ته د قدرت د منتقلېدو له پړاو سره هممهاله وو او دوی د خپل 55 کلن عمر تر وروستیو پورې واک ته د 5 عباسي واکمنانو د رسیدو کتونکي وو چې ټولو یې د خپلو مخالفانو او د رسول الله بزرګوار د کورنۍ د منونکو حق غوښتونکو په ځپنې کې له هیڅ اقدامه ډډه نه ده کړې. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د خپل عمر ډیره برخه د خلکو په ښوونې او روزنې او له اسلامي معارفو سره د هغوی په بلدولو ولګوله، خو عباسي حکومت د هغه بزرګوار لخوا د خاطرې په احساسولو سره دوی په زندان کې واچول چې خلک یې د هدایت او پوهې له رڼا ګټه وانخلي او د جهالت په تیارو کې پاتې شي. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د خپلې زمانې تر ټولو پوه او بخونکی انسان وو. هغه بزرګوار ډیر غوره اخلاق درلودل او په عام او خاصو کې د نفس په کرامت، سخاوتمندۍ، په پټه او څرګنده په انفاق او خیرات کولو او د خطاکارو په بخلو مشهور وو. نو موږ هم د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د مبارکې په ویلو سره د هغه بزرګوار یو ښکلی او حکیمانه لنډه وینا تاسو خدمت وړاندې کوو. هغه بزرګوار فرمایي، خدای تعالی ته د نزدې کېدو تر ټولو غوره وسیله د هغه له پیژندلو وروسته لمونځ، له مور او پلار سره نیکي او ښېګړه او د حسد او خودپسندۍ پرېښودل دي. 215 کال وړاندې د 1308 کال د جولای په 13 منټه د افریقا لوی وچه په جنوب کې کاپ ټاټوبې انګریز لخر ونیو. په دې توګه د برتانیا په وسیله د جنوبی افریقا د شاوخوا سیمو د استعمار پړاو پیل شو. کاپ ټاټوبې د جنوبی افریقا جنوبی برخه جوړوي چې د هند او اطلس سمندرونو ترمنځ او د نیکې هیلې د څوکې په څنډې کې واقع دی. دغه سیمه سرو زرو او الماس کانونه لري او په همدې دلیل تل د استعمارګرو د پام وړ ګرځېدلې ده. یو 1315 کال پخوا د 1308 کال د جولای په 13 نیټه د هنګری موسیقي پو فرانس لیست مړ شو. هغه په 1311 کال کې زیږیدل و. لیست په موسیقي یا سازګون کې ډېری وړتیاوي او خاص سټایل درلود. د لیست په خورا مشهور موسیقیو کې فاوست په نامه سمفونی او د هنګری د موسیقي ملي او ځایي اوزارونو ته اشاره کولی شو. پر دې سربېره هغه د سمفونیک منظومو غږونکی هم و. یو 40 کال مخکې د 1359 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې په 9 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د بیرغ مشخصات چې مخکې تصویب شوی و اعلان شول. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی د یو داسې بیرغ د پلانونې غوښتنه کړې وه چې د انقلاب او د اسلامي نظام له محتوا او نظام سره سمون وخوري. کوم بیرغ چې تصویب شو هغه د مخکې په شان پورته شین رنګ په مینس کې سپین او لاندې سور رنگ لري. شین د اسلام د بیرغ رنگ دی او همدا شان د ایران د زرغونې خیرازې او آبادانې نښه ده. سپین رنگ د ایرانیانو د سولې غوښتنې او مسالمت لټونې نښه ده او سور رنگ هم د وینې سمبول او د خپل دین او وطن په دفاع کې د دې وطن د خلکو د جانبازۍ او سرشیندنې بیانونکی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بیرغ په مینس کې د الله آرم دی چې په زیات ځیر سره لا اله الا الله لوستل کیږي. د سپین رنگ په غاړه هم 22 ځلې د الله اکبر عبارت لیکل شوی دی چې د 1350 لمریز کال د سلباغې په 22 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب نښه ده. په مجموعي توګه د ایران د اسلامي جمهوریت بیرغ د ایران په اسلامي جمهوریت باندې د واکمنو اسلامي او الهي تعلیماتو ښودنه کوي. خوږ اوریدونکو د تاریخ باندې پروګرام وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
امام کاظم میلاد. دوستانو، د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یول مسیح او د امامت د لړۍ وم ځلان د ستوري حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د نیک مرغ زوکړې د کلیزې په شپو ورځو کې یو په دې مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره په محمد او آل محمد صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام لیږو، او دا فرصت غنیمت ګڼو چې دغه امام بزرگوار د معرفت او علم له سمندر مرغلرې ترلاسه کړو. نو دې پروګرام سره زیب شاهین
او زه جمیل حسین بنگش
تاسو په خدمت کې حاضر شوي وو. نو موږ سره مل اوسئ.
خدایا، پر محمد او داغ پال درود واستوا، او همداراز په موسی ابن جعفر، په هغه چې د خیر او احسان مادن او د علم د زلان د نور چې نوا. خدایا پر هغه ډیر زیاد درود او نو ختمیدون کې رحمت نازل کړه، او مونږ هم د هغه عشق او مینې په خاطر چې لاغه بزرگوار سره لرو لخپل فضل او احسان څخه برخمن کړه. عزیزانو، د 1200 برخمن کړه. عزیزانو، د یو سلو اتویشتم قمری کال د سفر د میاشتې ومه نیټه د یکشنبې ورځ وه. حضرت امام صادق علیه السلام له خپلې کورنۍ او یو شمېر ملګرو سره له مکې د مدینې په لور په ستنېده و. کاروان د مکې او مدینې ترمنځ د ابوا په نامه په یوه ځای کې چې د رسول الله بزرګوار مور بزرګواره پکې دفن وه د آرام لپاره تم شو. د حضرت امام صادق علیه السلام یو ملګری ابو بصیر وای په ډوډۍ خوړلو لګیو چې د حضرت امام صادق علیه السلام با فضیلت میرمن حمیده لخوا یو کس امام بزرگوار تراغ او ورنگدی شو او امام بزرگوار ته د زوی د زیگیدا زیر ورکر. حضرت امام صادق علیه السلام د دغه نیکمرغ زوکړې په خبر ډیر خوشاله شو او د خپل زوی نامای موسی کې خودلا. حضرت امام صادق علیه السلام د خپل زوی د زوکړې په وخت فرمایل خداوند متعال رتا خورا غورا انسان را ډالی کړ. امام صادق علیه السلام زوی ورسته په کاظم یعنی د غصې زغمون کی په توګه مشهور شو. له دغې نیټې شل کله وروسته حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د خپل پلار بزرګوار حضرت امام صادق علیه السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو د رهبرۍ او لارښوونې دنده په غاړه واخیسته او تر څلور دیرش کلونو پورې په ډیرو ټیټو هسکو کې دغه دنده ترسره کړه. الهی پیغمبران او امامان پر بندگانو د خدای پاک در رحمت او مهربانی نخی دی. د اونیانو د تاریخ په اوږدو کې د انسانانو د لارښوونې بیرغ په اوږو درلوده څو بې لارې شوي کسان د نیکمرغۍ په لاره وکاږي. د اسلام ګران پیغمبر او د هغه بزرګوار اهل بیت هم د دغه رسالت په ترسره کولو کې د ظلم او جهل په تور تمونو کې د مشال په څیر وځلیدل او په دغې لارې کې ډیر زیات کړونه وزغمل. دویم دارنګه د پوه چلوونکو په څیر د فتنو او بلاګانو په سپان د سمندر کې د اسلامي امت بیړۍ په امن سره ساحل ته ورسوله. اوس د دغو بزرګانو پاتې سیرت او خبرې همغه راز خوځنده او په دوامداره ډول د نیکمرغۍ د ژوند غوښتونکو ته بیا ژوند وربخي.
د امام موسی کاظم علیہ السلام د امامت پړاو د منصور دوانقی، مهدی، هادی او هارون رشید په نامو د سلور عباسی خلیفګانو له حکومتونو سره په یو وخت یو هغه پړاو چې د امام موسی کاظم علیہ السلام پکې ژوند کوو د عباسی واکمنانو ظلم او استبداد له پړاو سره یو وخت و. عباسی واکمنانو اقتدار ته رسیدو وروسته ستمګری او ظلم ته مخه کړه او په خپل مخالفانو د دباونه ډیر زیات کړل. امام کاظم علیہ السلام د هغو ظلمونو او کړاوونو په وړاندې چې د عباسی خلفاو له خوا کېدل غلی پاتې نه شو، بلکې له بېلابېلو لارو یې ورسره مخالفت وکړ. همدغه چاره سبب شوه چې هغه بزرګوار په تېره بیا د هارون د واکمنۍ په دوران کې خپل زیاتره عمر په بندونو کې تیر کړي. له دې سره سره امام بزرګوار له حق ویلو ونه ګرځېد او په بېلابېلو فرصتونو کې د خلکو پوهولو ته مخه کړه. حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام پوهیده چې په ټولنه واکمن سخت دباونو ساډوبۍ ته په پام سره نیغ په نیغه چلن لکه پاسون د اسلام او مسلمانانو په ګټه نه دی. له دې امله هغه بزرګوار د ټولنې د فکری او کلتوري بنیاد د پیاوړي کولو او د خرافاتو او انحرافاتو پاکولو او له منځه وړلو ته مخه کړه. امام موسی کاظم علیہ السلام په اسمان کې د ځلان د لمر په څیر د پوهې او علم رڼا خوروله او په دې توګه یې ډېر شاګردان اوروزل چې په هغو کې هر یو په خلکو کې د علم او بېلابېلو کمالاتو سرچینه شو.
ایزانو حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام دا عباسیانو د حکومتونو په وړاندې په بیلا بیلو رودو سره قیام وکړ او په دې زمینی کې د خپلو ملګرو لارښوونه وکړه. چې د مثال په توګه حضرت موسی کاظم علیہ السلام په اخلاق او زغم او د غصې په څخلو کې لوړ مقام درلود، د حق له جبهې په دفاع همدارنګ د هغه بزرګوار اخلاقي کرامات او بخنه د خلکو کې د ژوند په متن کې د دین د حیات نوی کېدا او د هغو دوام سبب شوه. حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام د خپلو پلویانو اخلاقي روزنې ته ملا وتړله او دوی ته سپارښتنه کوله چې په ټولو زمینو کې بیلګه واوسي. هغه بزرګوار د زمانې د ناخوالو په وړاندې ډیر صابر وو. ابن اسیر د اهل سنت او تاریخ لیکونکو له قوله لیکي، هغه بزرګوار له هغه چا سره چې ورسره بدی کوله په ډیرې نرمۍ سره خبرې کولې او ورسره به نیکی کوله. له دې عمله په کاظم یعنی د غصې په څخون کې مشهور شو. د خبرونې په دې برخه کې د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام له حکیمانه ویناو یوه خبره راخلو. حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام د نفس د محاسبه د ارزښت او رول او د اعمالو د جاجونې په باب فرمایي، لمون اهل بیت نه دی هغه څوک چې هر ورځ د نفس محاسبه نه کوي، نو که نیک کار یې کړی دی خپل نیک کارونه زیات کړی، او که په هغه ورځ مه بد کار کړی وي نو له خدایا بخښنه وغواړي او توبه وکړي.
د امام موسی کاظم علیہ السلام له نظره د عملونو دائمی او هر ورځ محاسبه دومره مهم او ارزښتمن کار دی چې امام بزرګوار دغه غوره کار د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د اهل بیت علیهم السلام سره ملګرتیا غنی. په مسلمه توګه د نفس محاسبه او د هغه سره محاسبه کول چې تر سره کړی مو دي زموږ په وجود کې د غوره خویونو د تثبیت دیدو او تلپاتې کېدو سبب کیږي، او بد خیونه او کارونه زموږ له اعمالو او نظریاتو له ډګره وینځي. په دې دنیا کې د نفس محاسبه انسان ته دا امکان ورکوي چې په خپلو عملونو کې بیا کتنه وکړي، ځکه چې دغه کار یوازې په دغه دنیا کې ممکن دی او د انسان په مړینې سره نور په آخرت کې د هغه لپاره دغه ډول امکان نشته. امام موسی کاظم علیه السلام خلکو د ستونزو په حل کولو او د اړتیاو په برابرولو کې مخکخ وو. هغه بزرگوار فرمایي، خداوند متعال په ځمکه داسې بندگان لري چې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅه کوي. دغه بندگان په د قیامت په ورځ په امان کې دي، او څوک چې یو مؤمن خوشحال کړي خدای پاک د قیامت په ورځ د هغه زړه خوشاله وي.
عزیزانو، نقل شوی دی چې یو ورځ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام په وزی کې د تلو په وخت لې وکس سره مخامخ شو چې ډیر بدرنګ وو، داسې چې ټول خلک ترې لیرې تلل. هغه کس په څنګ کې ګوښه شوی او له هیڅ سره ارتباط نه درلود. حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام هغه ته نږدې ورغې او تر ډیر وخت پورې ورسره خبرې وکړې او بیا یې وفرمایل، که کوم حاجت لري نو ووایا چې اړتیا دې پوره کړم. په دغه وخت کې د امام بزرګوار یو ملګری وویل، تاسو ولې په دومره عظمت سره له دغه ډول کس سره نږدې ناست یاست او د اړتیاوو یې تپوس کوئ په داسې حال کې چې هغه تا ته ډېره اړتیا لري؟ امام بزرګوار ورته په ځواب کې وفرمایل، دا د خدای یو بنده دی چې د قرآن کریم په حکم دا زمونږ یو ورور دی. ممکنه ده یوه ورځ مونږ ورته اړمن شو، نو هغه وخت به مونږ دته متوازی وو. عزیزانو، د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا د مبارکۍ په ویلو سره په پای کې د هغه بزرګوار یوه غوره وینا دراوړو چې فرمایي، هر څوک وغواړي خورا قدرتمند کس شي باید په ټولو چارو کې پر خدای توکل وکړي. هغه بزرګوار بیا په یوه بل ځی کې هم فرمایي توازو دا ده چې غواړي نور ستا په باب وکړي نو ته هم د نورو په باب همغه ترسره کړه.
گرانو محترم و دوستانو د امام موسی کاظم علیہ السلام د میلاد مبارک دا پروگرام وقت پدی دی ختمی گی تا انشاءاللہ چے روغ جوړ او خوشحال بوی تاسو اجازه غواړو
الله ممل او ملګری
بے نقابہ امریکہ
ډیرو ګرانو اوریدونکو بے نقاب امریکہ لیو بل پروگرام سره زیب شاهین
او زه جمیل حسین بنگش
تاسو په خدمت کې حاضر شوی وو. ډومبه د امریکې د تیرې اونۍ مهم بدلونونه او بیا به په ځینو موضوعګانو باندې رڼا واچو نو پام ورته وکړئ.
عزیزانو اوس هم دا پروگرام په پیل کې زنو مهمو خبرونو خلاصه دراورو. د امریکا په سینا کې د فیلباستر تکرار د فیډرال حکومت د ملي سرچینو د کمخ پاړه د امریکا د کانګرس د بودجې دفتر خبرداري لا اسلام بیرولو سره د مبارزې د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره د یو شمیر دیموکرات استازو خبرداري او کیوبا پر ضد امریکا نوی بایکاټونه د تیرې اونۍ مهمې پېښې پارس ټوډې ډاٹ کام سلیش پی زمونږ د انټرنیټي سایټ درکتي. عزیزانو دلته یو لنډه دمکو بیا خپل پروګرام مفصل درته پیلو.
په تیر یو میاشت کې د دویم ځل لپاره د امریکې د سینټ ریپبلیکنانو اقلیت له فیلیباستر تکنیک نه په استفادې سره د بایډن حکومت د نظر وړ بیلونو د جاج د پیلېدو او د کانګرس د ډیموکرات اکثریت د امریکې د وروستي بیغبناو د بیا رغونې د یو ټریلیون او 200 میلیارډ بل په شمول د نورو موضوعګانو لپاره د خنډ کوشش کړی دی. په هغه رایا چونه کې چې د شروع په ورځ په سینټ کې ترسره شوه د بایډن د وړاندیزی بل موافقان بریالي نشول. په فیلیباستر د غلبې لپاره ضروري 75 رایو ته ورسی. په سینټ کې د اوسنیو قوانینو په بنیاد هر بل چې کله رایې ته وړاندې شي لږ تر لږه 75 سینیټران د خبرو اترو پای ته رایې ورکړي. دغه قاعدې ته فیلیباستر ویل کیږي.
عزیزانو حاضر دمه ډیموکراټان د سینا ماتیدونکو اکثریت لري. په عین حال کې د خپل نظر ورزنو قوانینو په تصویبولو کې بې وسه دي. هغوی د دې لپاره چې دا فیلباستر لاخن تیر شي باید د جمهوری غواړو لس غړي بشپړه ملاتړ ترلاسه کړي. د غشمیر تر رسیده لاسیال ګوند سره مصالحې او په ځینو ګوندي اصولو او دریځونو سترګې پټولو ته اړتیا لري. بایډن په وروستیو اونیو کې له ځینو جمهوری غواړو سیناترانو سره خبرې اترې پیل کړي ترڅو د امریکا د ورستو بیخ بینایو د بیا رغون لپاره د بل لپاره ضروری ملاتړ ترلاسه کړي. سپینې ماڼۍ دغه هدف ته د رسیدا لپاره له خپل لومړي پروګرام یعنی $2 trillion and $100 billion تیر شو او $1 trillion and $200 billion سره موافقه وکړه. د بایډن دغه شاتک د ډیموکراټانو د خوشحالۍ او د فیلباستر لاخند د تیریدا لپاره هیله پیدا کړه. او د رایو اچولو په وخت یوازې نه جمهوری غواړو سناتورانو له ډیموکراټانو سره ملګرتیا وکړه او شپیته رایې ترلاسه نه کړې شوې. دا فیلباستر موضوع لا دې چې ورتیر شو چې لګخیته قدرت ورکوي او دا اکثریت د غوښتنې خنډ کیږي. په امریکا کې د قانون جوړونې بهیر ډیر ګرنی او په وروستیو لسیزو کې ډیموکراټان او جمهوری غواړو دواړو د ډیرو بلونو په تصویبولو کې ناکامه شوي دي چې دا لایحې د خلکو په ګټه هم وي خو دا فیلباستر خنډ ورته مخامخ وو چې په نهایت کې دا د امریکا خلک دي چې د دغه تکنیک بیه ورکوي.
د امریکې د کانګرس د بودیجې دفتر خبرداري ورکړې ده چې د امریکې مرکزی حکومت ممکنه ده سږ کال په مونی کې نقد پیسې ختم کړي مګر دا چې د پور اندازې بیرته واخیستل شي. د کانګرس د بودیجې دفتر د شروع په ورځ په دې زمينه کې اعلان وکړ چې مرکزی حکومت د خپل لګښتونو او پورونو ورکول لپاره په اکتوبر یا نومبر میاشت کې په زیات احتمال د مالی سرچینو لکه مخسره مخامخ شي. خدا جی کانگریس د فیڈرل حکومت د پور اندازہ یای زنڈول زیاد کړي. کانگریس په 2019 کال کې د روان کال د جولای تر یو دیرشمه پور زنڈول دی. له هغه وخت د امریکای ل ملي پور سره 6.5 ټریلیون زیاد شوه او د
2.5
او د 28.5 ټریلیون ډالر ته رسیدلې ده. ک قانون جوړون قانون جوړون کې د میاشتې له ختمېدو مخکې کومه نوې موافقه و نکړي د پور محدودیت به په اتوماتیک توګه هماغه سویې ته ورستون شي او د مالیه وزارت د حکومتي بانډونو له خرڅولو اضافي نقد پیسې ترلاسه کړي شي. که حکومت اون کولی شي اضافي نقد پیسې راغونډ کړي مالیه وزارت ویلي دي چې په وخت د حکومت د بیلونو د ورکولو د دوام لپاره د تیر وخت په شان بیړني اقدامات ترسره کړي. خو د مالیه وزارت کانګرس ته خبرداري ورکړې ده چې داسې اقدامات د تیر وخت په نسبت په زیاتې چټکتیا سره د ختمېدو قابل دي. د امریکې مالیه وزیر جان یلن په جون میاشت کې د کانګرس په غونډه کې وویل د کورونا وایرس خپرېدو او نه ډار د حکومت لګښتونه زیات کړي دي او د مالیه وزارت ممکنه ده له اگست میاشتې د حکومت د حسابونو د ورکولو توان ونه لري.
ایزانو د الهان عمر په مشتي د امریکا درويشتو ډیموکراټو استادو په درسته نړۍ کې د مسلمانانو ضد جرمونو زیاتی داته په پام سره د دغه هیواد د خارجه وزیر انټونی بلینکن لا اسلام ویرول سره د مبارزې لپاره دیو ځانګړي استادې ټاکلو وخت نه وکړه. الهان عمر لا غدره مسلمانانو دا چې د امریکا په کانګرس کې خدمت کوي او درې وشنور ډیموکرات استازو هم په ویلي کې دغه مسلې دلیل چې امریکا په درسته نړۍ کې له اسلام ابرولو په پیخو په څرنه کې زیاتیدونکي رول ته اړتیا لري مطرح کړه. دغه ډله همدا رنګه د امریکا له خارجه وزیر غوښتنه کوي چې د راتلونکي کال د بشري حقوقو په کلنیز راپورټونو کې د حکومت د ملاتړ وړ اسلام ویرولو تاوتریخوالو کې ورزی کړي. دغه ډیموکراټانو استازو په خپل لیک کې لیکلي چې د بشري حقوقو او نړیوالو مذهبي ازادیانو ته د خپل ژمنتیا د برخې په توګه باید له اسلام ویرول د یوې بېلګې په توګه پر رسمیت وپېژني شي تقریبا د نړۍ په هر ګوټ کې تکرارېږي. هغه په دغه لیک کې لیکي چې د وخت رسېدلی چې امریکا په پریکنده توګه د ټول لپاره له مذهبي ازادۍ په ملاتړ کې ودرېږي او له اسلام ویرولو نړیوالې مسئلې ته پام وکړي. الهان عمر په یو بیانیه کې ویلي چې په روان کال کې په امریکا کې څه د پاسه 1500 د کرکې پېښې لیدل شوې دي او دا یوازې هغه موردونه چې راپورټ شوي دي. په نړۍ کې لا چین نیولې تر میانمار اسلامي ټولنې لا توپیر سره مخامخ کیږي. مونږ ټول باید دغه وحشتناک نفرت د غوښتنه لا بلینکنه په وړاندې ودرېږو. د امریکا د کانګرس د استازو دغه غوښتنه لا بلینکن په داسې حال کې ترسره کیږي چې امریکایي اسلامي اړیکو ټولنې یو راپورټ خپر کړی چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد د نفرت د جنایتونو د زیاتېدو خبر ورکوي. په حقیقت کې د امریکا د پخواني ولسمشر ترامپ په وخت کې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد د تاوتریخوالي او اسلام ویرولو پیښې زیاتې شوې دي.
د امریکای حکومت د زیارت په ماخام په یو بیانیه کې په کیوبا کې د ورستیو اعتراضونو په ځپلو د کیوبا حکومت د تورنولو پترس کې د کیوبا دفاع وزیر په دې ادعا چې د معترضانو په ځپلو کې لاس درلودلی دی بایکاټ کړ. امریکای له دې مخکې هم په ځلونو په بیلابیلو بهانو د کیوبا حکومت پورې اړونده ارګانونه او ادارې او وګړي بایکاټ کړي دي. د امریکای د ولسمشر بایدن په وینا دغه اقدامات د هوانا په خلاف د تنبیه اقداماتو لپاره بهل په معنی دي. د بایدن حکومت دغه اقدام په کیوبا کې اعتراضونو ته لمن وهلو لپاره امریکا د تبلیغاتي او سیاسي هلو ځلو له ناکامۍ وروسته ترسره کیږي. د پام وړ ټکی دا دی چې د بایدن حکومت د کیوبا په وړاندې دوه رنګه کردار لري چې ورته د گازرې او کوتک سیاست ویلی شو. د کیوبا په خلاف د امریکای د نویو سیاستونو یو بل برخه کیوبا حکومت په خلاف د نړیوال دباو درامسته کولو او د دغه هیواد د مسؤلانو او چارواکو په خلاف د بیکار د اعمالولو لپاره هلو ځلو سره اړوند دي. د یو امریکایي چارواکي په وینا د بایدن حکومت نیت لري چې ویلی شو اقداماتو سره په یو وخت د کیوبا په خلاف د نړیوال دباو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې د سوله ایزو اعتراضونو په خلاف د ځپلو او تاوتریخوالي د مسؤلینو په خلاف د بایکاټونو اعمال انټرنیټ ته د کیوبا د خلکو له لاسرسی سره مرسته ترسره کړي. اوس لږ تر لږه بایدن حکومت د سیاست دویمې برخې یعنی دغه هیواد د دفاع وزیر او ځانګړي ځواک چې له کورنیو چارو وزارت سره اړوند دي په بایکاټولو سره تحقق پیدا کړی دی. له دې مخکې هم بایدن د امریکې خارجه وزیر ته حکم ورکړی و چې په هوانا کې د امریکې سفارت د کارکونکو د شمیر د زیاتولو امکان وجاجوي. داسې ښکاري د دغه کار هدف په کیوبا کې د مخالفانو او امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ د ارتباطاتو د پیاوړتیا له لارې په دغه هیواد کې د واشنگټن د لاسوهونکو اقداماتو زیاتېدل دي. امریکې تل هڅه کړې ده کیوبا په داخلي چارو کې د مداخلت او د دغه هیواد په حکومت دباو واچوي. دغه اقدام د کیوبا په شمول په لاتینی امریکا کې د کڼپالو حکومتونو د کمزوري کولو او نسکورولو لپاره د هسي په زمينه کې د واشنگټن د کلي سیاست په چوکاټ کې دی. امریکا د فیډرل امریکا د فیډل کاسترو په مشرۍ د کیوبا د 1959 کال له انقلاب وخت را هسي د هیواد په خلاف ډول ډول اقتصادي بایکاټونه، اقتصادي دباونه او پوزي ګواخ په خپل پروګرام کې راوستي دي. د لاتینی امریکې د مسایلو کار پیژان دی هادی عالمی فریمان په کیوبا کې په وروستیو اعتراضونو کې د امریکې رول ته په اشاره سره وویل د کیوبا په کړکیچ کې د امریکې اصلي رول د بایکاټونو اعمالول دي. هغه کابو شپېته کاله کېږي چې د کاسترو د کاسترو
مطلب ورور یې مو کنه یو خو نو کاسترو سکندر کاسترو فیډل کاسترو
هغه تقریبا شپېته کاله کېږي چې د کاسترو د نسکورولو لپاره هڅه کوي. په عین حال کې کیوبا شپږ لسیزې کېږي چې د واشنگټن د غیر انساني او غیر قانوني اقداماتو په وړاندې ډېر ښه مقاومت کړی دی. په عین حال کې د هوانا په خلاف د واشنگټن غلیمانه دریز د نړیوالو ارګانونو او ادارو له نیوکو سره مخامخ شوی دی.
ایزنو دا بینقاب امریکا دا دی اونه پروگرام وقت همدلتا پای ترسی parstoday.com/p زمان دا انترنیتی سایت درک دی. تربل پروگرام پلوی او مهربان خدای سپارو
خادو عبادو سی. گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زموږ دا خپرونه مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلی وي. زموږ دا خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Thank you.
говорит Тегеран.